ماست. خوش آمدین به استودیو عظمت.
ډیره زیاته مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روانه خبرونه کې د سر موضوع دا چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو د تفتیش اداروي امریکا د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې سره سباندي 1500 میلیون ډالر مرسته کړي، خو دا اداره لا هم د دې وړتیا نه لري چې د خپل هوایي حریم چاري په خپل سنبال کړي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوریدونکو اوریدلای شي چې په باستن کې د ځغاستې لوبې پر مهال د بمونو یې خودونکې جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. سفولا ستانگزی تا غوږ دو د نړۍ او افغانستان خبرونه دروړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د 416 په جګړه کې شاوخوا 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو او د دوی په وینا د اسلامي دولت ډلې ترمنځ له نښتو شکایت کوي، او د اسلامي دولت ډلې د عراق پر مدې ښار کې دولتي ودانۍ تصرف کړي دي. افغان امنیتی چارواکي وایي د غور ولایت د 416 جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ ژوبلې سره پرون پای ته ورسیده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته د تلفاتو په اړه وویل. دا وایي شاوخوا 15 تنه وژل شوي، 13 تنه ټپیان دي، 8 تنه وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو لخوا اسیران شوي دي. 55 اراده موټرسایکلونه هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. په وژل شوي کې د وسلوال مخالفینو یو قومندان چې ملا نیک محمد نومیږي هم شامل ده. که څه هم ښاغلي وزیر د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د غور ولایتي روغتون ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل چې پرون دغه روغتون ته د امنیتي ځواکونو 9 مړي او 3 ټپیان ورولل شوي دي. په همدې حال کې د ملي پوځي او سرتیري د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې په ډګر کې د سباندي سلو وسلوال مخالفینو مړي پراته، او د خبره د 29 تنو مړي د پخپل شمیر لیدي. د سرتیري هم درځ ویل چې دوی د وسلګونو وسلوال مخالفینو په سخت محاصره کې او تر 3 ورځې پورې او به ډوډۍ نه درلود چې د هوایي ځواکونو همکاري محاصره ماته شوې ده. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو او د دوی په وینا د اسلامي دولت ډلې ترمنځ له نښتو شکایت کوي. دوی د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې د همدې نښتو له امله په سیمو کې یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او ځینې په خپلو کورونو کې ایسار پاتې دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره دغه نښتې اوس هم روانې دي. په همدې حال کې د ننګرهار سرپرست والی که څه هم د وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې مني، خو وایي تر اوسه دا نشي تاییدولی چې په دې ولایت کې د داعش ډلې غړي فعالیت ولري. تر دې دوی اونۍ وړاندې هم د ننګرهار په کوټ، اچین، سپینغر او نازیانو ولسوالیو کې د یادو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. او د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا سرمفتش ادارې سیګار په یو نوې ارزونه کې ویلي چې امریکا د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې سره څه باندې 560 میلیون ډالر مرسته کړې ده. سیګار لیکلي سره له دې چې امریکا او نورو متحدینو په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د ملکی هوایي چلند د پرسونل پر روزنه کې هڅه کړې، خو بیا هم تر ټاکلې مودې یعنی د 2014 کال تر اکتوبر پورې ونه توانېدل هغه مهارتونه افغان کډرونو ته انتقال کړي چې د خپل فضايي حریم چارې په خپله تنظیم کړي. د افغانستان هوایي حریم د اروپا او آسیا ترمنځ د تګ راتګ هم دهلیز ګڼل کیږي چې د 2020 کال راهیسې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو او یا د بهرنیو کمپنیو لخوا تنظیمیږي. د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو سره د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم قرارداد د 2014 کال په پای کې ختم شوی دی. لاندې د میورسته د سیمې اونړې مهم خبرونه مهیروي. په باستن کې د ځغاستې لوبې پر مهال د بمونو خودونکو جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. د محکمې د قضایي پلاوي ترمنځ پرون 14 ساعته پر دې بحث وشو چې سرنایف ته د اعدام او ابدي بند سزا ترمنځ کومه یو انتخاب کړي. بالاخره تر اوږده بحث وروسته پرېکړه وشوه چې د زهري پیچکاري په ذریعه باید جوهر سرنایف اعدام شي. یو شت کلن سرنایف د محکمې د حکم د اعلان پر مهال حاضر وو، او د حکم تر اورېدو وروسته یې پرته له دې چې غبرګون وښیي د تعظیم په ډول سر ټیټ کړ. یو شمېر مخالف فعالان چې په هغوی کې د همدې بمی چاودنو د قربانیانو د کورنۍ غړي هم شامل دي، غوښتنه کړې چې سرنایف ته د اعدام سزا نه ورکول کیږي. د 2013 میلادي کال د اپریل په 15 د امریکا د باستن ښار په بمی چاودنو کې 3 تنه وژل شول او 260 نور ټپیان شول. د امریکا لوی څارنوال د محکمې د دغې پریکړې ستاینه وکړه، او هغه د ده په وینا دغه جنایت ته مناسبه سزا وبلله. د اسلامي دولت ډلې د عراق پر امادي خار کې دولتي ودانې تصرف کړې. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې پر امادي خار کې پر دغو دولتي ودانې تور بیرغونه وزړول. د خار انبار ایالت مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې موقعیت لري. د رمادي خاروال د لاف الکبیسی وایي چې په دې خار کې د اسلامي دولت ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې لس پولیس افسران وژل شوي دي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند جفرات کې پرون په یو خبري غونډه کې د اسلامي دولت ډلې د دغه پرمختګ په خبرګون کې ویل چې پر دې ډلې د امریکا بریدونه دوام لري.
We continue to provide targeted air support.
وی موګله هم د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې خپل هدفمنو بریدونو ته دوام ورکوي. په دې کې ډېر هغه بریدونه شامل دي چې نن پر امادي کې وشو. تر دې وړاندې د امادي خار تر نورو ټولو سیمو ډېره برخه د دولتي ځواکونو په کنټرول کې و. د یوکرين ولسمشر په خپل هیواد کې د پخوانی شوروي اتحاد پر علامات او د کمیونیستي دوران د تبلیغاتو د مخنیوي قانون لاسلیک کړ. د پیترو پروشینکو دفتر دغه موضوع پرون اعلان کړ او ویل چې دغه قانون لمخيبه د کمیونیست دولت چې د 1910 او 1991 میلادي کلونو ترمنځ هلته حکومت کړی دی یو جنایتکار رژیم وګڼل شي. د یوکرين ولسمشر له همدې پریکړې سره خای په یوکرين کې د ولادیمیر لینن د دورې پاتې آثار او نور انزورونه وران شي. د روسي لوري د کریمیا سیمې تر الحاق روسته د مسکو او کیف ترمنز اړیکی خراب شوې دي. د دوی ترمنز د اړیکو خرابوالی روس له هغه ډیر شو چې د یوکرين په غتیس کې روسي پلاو بیلتون غوښتن کې د یوکرين له حکومتي ځواکونو سره په جګړه شو. اوکرين او اروپای ټولنې دا کوي چې مسکو د دغه بیلتون پالو ملاتړ کوي خو روسیا دا اته نه مني. او د اسامه بن لادن یو پخوانی امرستيال په ابدي حبس محکوم شو. په نیویارک کې یوې محکمې پرون خالد الفواز په دې تورن کړ چې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا پر سفارت په بمی حمله کې لاس درلود. په دغه حمله کې د لسګون امریکایانو په ګډون 240 تنه وژل شو. خالد الفواز 35 کلن او د سعودي عربستان یو تبه ده. نوموړې په 1990 کال کې په لندن کې ونیول شو. 14 کال وروسته په 2012 میلادي کال کې د برېټانیا لخوا امریکا ته وسپارل شو. د نوموړې مدافع وکیل وایي کابل چې په دې برودونو کې د الفواز رول ډیر زیات نه و باید په ابدي حبس نه وای محکوم شوی. خو سرنولان وای هغه د القاعده شبکې یو مشر او په اروپا کې د دې شبکې د پیغامونو په خبرولو کې مرسته کوله. نو د سیمه اونړي مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه موله ازادي رادیو نو اوریدل صفی الله ستانګزی درته وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه کې هم کتلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د تفتیش اداره وایي امریکا د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې سره څه باندې 568 میلیونه ډالر مرسته کړي. خو دا اداره لا هم د دې جوګه نه ده چې خپل هوایي حریم په خپله کنټرول کړي. په دې اړه په ریپورت سروې راوړی چې د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو د خپل منځي جګړو په ډګر بدل شوي. یو سیمه ییز اوسیدونکی محمد بسیمه کې
د داعش او د اماراتو د ډلې نه ډیر سخت جنگونه دا ودا چې بس دغه داسې خلک ډیر په دغه کې ستونزې کې دی. او
په دې اړه په ریپورت سروي راوړی په داسې حال کې چې د سولې د خبرو اترو په ترڅ کې د پرمختګونو ریپورتونه ورکول کیږي. بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او ناکراریو د زیاتېدو علتونه څه دي؟ پر دې موضوع یو تفصیلي ریپورت لرو. د کابل پر یو هوټل د ورستی برید د یو ټپي ځوان د سترګو لیدلې حال هم در سره شریکو. پر یادو هغه سربېره ځینې نور مسایل هم څېړو او د ساينس او ټکنالوژي او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه هم اوریدلای شي. امریکا په افغانستان کې د ملکی هوایي چلند ادارې سره څه باندې 568 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دا خبرې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش ادارې په یو ریپورت کې کړي. سیګار لیکلي د دغه مرستې سره سره د امریکا د ملکی هوایي چلند اداره نه د توانیدلې په افغانستان کې د هوایي ترافیک هغه سی کنټرولون کې وروزي چې وکولې شي د خپل فضایي حریم چارې په خپل سنبال کړي. نو جزئیات به د فریبا ظاهر په چمتو کړي ریپورت کې واورو.
د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش اداره سیګار په یو نوې ارزونه کې لیکي چې امریکا په تیر ته باندې یو لسیزه کې 512.2 میلیون ډالر د افغانستان له ملکی هوایي چلند ادارې سره مرسته کړې ده. په دې ارزونه کې راغلي چې امریکا او نورو متحدینو یې په تیرو دولسو کلونو کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند د وړتیا لپاره په بریالیتوب سره کار کړی دی. خو وایي له دې سره سره امریکا ونه سو کولای لژمنې سره سم د 2014 کال تر پایه پورې افغانستان ته د فضایي حریم د تنظیم مهارتونه انتقال کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو سره د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم قرارداد د 2014 میلادي کال په پای کې ختم شوی دی. خو د دې لپاره چې افغانستان په دې برخه کې بل بدیل پیدا کړي، ولسمشر اشرف غني د هوایي حریم د ساتلو چارې د شپږو نورو میاشتو لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره تمدید کړي. وس د غشپړ میاشتې هم په پوره کېدو دي او ورسره د سیبر رامنځته شوی چې که د افغانستان د فضایي حریم کنټرول افغان لوري ته وسپارل سي، نو شایي نړیوال هوایي شرکتونه اړ سي چې افغانستان ته او همدارنګه د افغانستان د فضا له لارې نورو هیوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. له دې سره به شایي د افغانستان لپاره د میلیونونو ډالرو عواید کم سي او هم به په نړیواله سطحه د پانګوالو او مرستندویانو په وړاندې د دې هیواد اعتبار زیانمن سي. د سیګار انتقاد په دې برخه کې د امریکا د فدرال هوایي چلان پر ادارې دی چې وایي ونه توانید د 2014 کال تر اکتوبر پورې د روزنی هغه پروګرام بشپړ کړي چې افغان پرسونل ته باید ورکړل سوی وای. سیګار دا هم وایي چې امریکا هڅه وکړه چې دغو کسانو ته له افغانستانه بهر روزنه ورکړي، خو وایي د زده کوونکو لپاره د پاسپورټونو او ویزو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخامخ سوه او هم یو شمیر افغانان وروسته له هغه چې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته ولاړه بیرته افغانستان ته ستانه نه سوه. بل دلیل سیګار دا یادوي چې په افغانستان کې د ننه د امکاناتو د نشتوالي له کبله زده کوونکي ونه توانېدل په دې برخه کې هغه سې روزنه وویني چې اړتیا یې وه. د افغانستان د بیرغونی په برخه کې د امریکا سر مفتش اداره زیاتوي چې د فضایي حریم د کنټرول چارو د اخستلو په برخه کې د افغانستان ناکامي د دې سبب سو چې امریکا د همدې خدماتو د دوام او د قرارداد د غزولو لپاره څه باندې 90 میلیون ډالر مصرف کړي. سیګر د حملې کې تر هغه چې افغان حکومت اوسنی موقت قرارداد تر ختمېدو د مخه یو بل قرارداد نوي کړي، نو شاید امریکا له حکومت څخه وغوښتل سي چې یو بل موقتی تړون هم تمویل کړي. وړاندې د یو شمیر نړیوالو رسنیو په راپورونو کې هغو اسنادو ته اشاره سوی چې ښیي د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نه غواړي تر جون وروسته د شپږو نورو میاشتو لپاره د افغانستان د هوایي چلند کنټرول تمدید کړي. د افغانستان هوایي حریم د اروپا او آسیا ترمنځ د تګ راتګ مهم دهلیز بلل کېږي چې د 2001 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو او یا د بهرنیو کمپنیو لخوا تنظیمېږي. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وی اوس دوی له څو نړیوال شرکتونو سره په خبرو بوختي او هیله مند دي چې د جون د میاشتې تر پای تر رسیدو پورې به له دې شرکتونو څخه د یو سره توافق ته ورسیږي. د چارواکي زیاتوي چې غواړي یو خصوصي شرکت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې وسپاري تر څو یو څه وخت ترلاسه کړي چې په ترڅ کې د دې چارې لپاره د افغانستان د خپلو منابعو پر برابرولو او په دې برخه کې د کډرونو پر روزلو کار وکړي او په اوږده مهال کې دوی په خپله د خپل هوایي حریم د ساتلو او کنټرول جوګه سي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو د ننګرهار څخه په رسیدلو ریپورتونو کې ویل شوی دی چې په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړې شوې. د دې سیمو یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي دي نښتي طالبانو او د داعش د وسلوالو ډلو ترمنځ دي. دوی وایي په دې نښتو کې ځایي اوسیدونکي له ستونزو سره مخ دي. فریبا ظاهر په یو بل ریپورت کې په دې اړه جزئیات تروري.
په ننګرهار کې د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو او هغو ډلو ترمنځ چې د اسلامي دولت ډلې غړي یا دیږي د سختو جګړو خبره کوي او شکایت کوي. د دغو اوسیدونکو په خبره اوس مهال د طالبانو او اسلامي دولت ډلې ترمنځ جګړه په اچین او سپینغر ولسوالیو کې دوام لري. تر دې دوی اونۍ وړاندې هم د ننګرهار په کوټ، اچین، سپینغر او نازیان ولسوالیو کې د یادو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د اچین ولسوالۍ د مامندرې لرې پرتې سیمې یو اوسیدونکو دون کې د ټلیفون لاري له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سیمې د وضعیت په اړه وویل.
دا د مامن په سیمه کې د داعش او د اماراتو د ډلې نه ډیره سخته جګړه وانه دا ودا چې بس دغه داسې خلک ډیر په دغه کې ستونزې کوي او بس دا خلک ټول د بزم د جنگ د ویر نه بس د زر وانه دي نو خامخانه کور نه چې وځي خلګي ټول ماشومان او خزنانه دا ټول کوټو کې ولاج دي ګرمو کې باندې
د اچینو لسوالې اوسیدونکو وایي چې په دې جګړو کې دواړو شکلو لورو ته تلفات هم اوشتي دي که څه هم د سیمې اوسیدونکو دغه جګړه د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ بولې خو د ننګرهار سرپرست ولی محمد حنیف کردیوال سره لدی چې د وسلوالو ډلو ترمنځ خپل منځي جګړه تاییدوي خو وای په دې ولایت کې د داعش ډلې د غړو شتون نه دی تثبیت شوی شغل ګردیوال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نشته د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اختلافات له کبله راپورته شوی دی
بلې په ځینو ولسوالیو کې دا مشکل شته په منګه اگر چې د داعش موجودیت منګه لا تر اوسه پورې ثابت کړی په ننګرهار کې نه دی ولی هلته مختلفې ډلې دي چې مثلا صرف لباس بدلوي او یا مثلا څیره بدلوي او یا دا چې بیرغ بدلوي سپین بیرغ په تور باندې وړي دغه سان یو څه دغه شته دی په ځینو ولسوالیو کې لکه د کوټو ولسوالي یا د چین ولسوالي چې په هغې کې د دوی د خپلمنځي اختلافاتو تقریبا په کوټ کې ولسوالۍ کې تقریبا څو ورځې وړاندې د هغوی په منځ کې نښتې وشوې بیا پکې څه کسان ژوبلم پکې هم وشول او همدغه راز صحیح سره ژوندي هم نیولي وو په همدغه شان د پاچین ولسوالۍ کې همدغه شان د چپې خرامنځته شوی وو نو دا تقریبا دوه درې ولسوالۍ کې دغه رقم پېښې ترسره شوې
ویل کېږي د دغو نشتو له کبله د ننګرهار ولایت بېلابېلو سیمو اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ شوي او نورو امنو سیمو ته تللي دي هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو غبرګون واخلو خو د دغو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه لڅ ویلو ډاټا وکړه
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي
اوس هم په ولایتونو کې خپل یو شمیر خبريالانو ته ورزو د بلخ ولایت څخه په راجرسیدلو ریپورتونو کې ویل شوی چې دغلته د شورتیپی او زینونور ولسوالۍ اوسیدونکو د عمود سند د وبول زیاتیدو او دوی ته له پیښو غوښنو شکایت کوي مجیب الرحمن حبیب زیرا سره له مزار شریف نه د ټلیفون په تماس کې دی حبیب زیرا په خبرونه ته ستړی مشي سهار په خیر اوسه اوریدونکو ته د دغه خلکو د شکایتونو په اړه وایي چې دا دقیقا په کوم ولسوالیو کې خلک شکایتونه لري او تر اوسه پورې د دغه سین د اوبو زیاتیدو څه زیانونه اړولي ورته
پاسر کې سلامونه لرم تاسو ته چې دا د دې ټول اړیدونکو ته د ځان څنګه احساس مو ته دا ونه درلوده د بل خلایت په شورتي دی او صالح همدارنګ د ورته چیر مو له صالح چې کندار او صالح دا د دې ور صالح یو سیدونکو شکایت کوي چې د امو سیم دوه بودی جاتې دوه لامل سلګونه چې په سمه کې تحقیق شوی دا همدارنګ لسکونه کورونه نړیدلې دي او ترڅنګ کلینیکونو خو وانځو ته هم تحقیق پیښ کړی دی او لسکونه راس ماوشي هم تلف شوی دي په دې سره چې کلونو کې دولت هم د دوه سالوي ته اساسي چستوبې د لوډې توجه نه کړې او خلک شکایت لري چې هر کال سلګونه جری وسه کوي زراعتیزم کال وکال د تحقیق کی کورونو تحقیق نو متوجه کیږي او عمده عوامل هم دلی چې د موسین غاړه ده کله چې مات نه د سره شوی او د دې شکایت کوي چې دا رسول تر شي د یو نشي په د یو غوې هم دوه کړو په تر څو شاید د کاندار او فورتي دول سوالې د بخلا چې فاتات خپل کشي دا مسله د ازي رادیو ورته چې د بلخ ولایت دولتي چارو کو سره هم شریک کړی اته چې موږ د بلخ د کارخانه رئیس سره خبرې درلودې د وایې په تیر سره سکلونو کې شاوخه یو سلو آتش پیتا سرا چیری پس مکا چه پا ممدگ دو گول سوال تمر بود کیگی دامو سیم سرا لحو شویده او امدگ تحقید دیتا اکیال ری چه باید تحکیمات دامو سیم چیر میتا تسرشی او بلخواده ده اقتصاد ریاست جرواکی وی ده اقتصاد ریاست مشرا بس عبدالرحمن سمدی وویل چه دیو اوشت محال پروگرام تا ارتیالی چه اغا باید هر کال لسمین دار پیلگست ازی چه اوان دولت دیده وارتی او توانایی نلی چه دا کار تا سر اکری نو دا تحدید متوجه دیده او خالق هم حد سکوی چه دا گودلو ولسوالی سخا چه امو سیم تیر مپردی ولسوالی دی کردشی او تانه تحدید سخا مول خوالی او پدی برخ که دا دولت دلازم مست خوشتنه که
ډیره زیاته مننه کوم. مجیب الرحمن حبیب زیو چې له مزار شریف څخه راته ویل چې په څو ولسوالیو کې، البته د بلخ ولایت په څو ولسوالیو کې چې وایي شورتي په ده، په دې کې د عمود سیند د اوبو د زیاتېدو له کبله د خلکو مځکې لاندې شوي. دا یوه داسې ستونزه ده چې له کلونو راهیسې په دغه ولایت او په نورو هغه ولایتونو کې چې د عمود سیند پر غاړه پراته دي موجوده ده، او په وار وار د سیمې خلکو د خپلو دغو ستونزو د هواري لپاره د افغان حکومت څخه د مرستې او کومک وختنه کړې ده. په ځینو ځایونو کې یو شمیر پروژې عملي شوي دي، خو بیا هم څخل چې په کار د تر اوسه پورې د عمود سیند د طغیان کېدو هسې مخه نه ده نیول شوې، څو د خلکو کروندې مزکی او کورونتری په امان کې پاتې شي. دوستانو، زموږ بل خبريال سره موږ د تماس نیولو هڅه کوو، د ټلیفونونو د خراب لیکي لکبل نشو کولای چې د بل تماس راوخلو. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په ورستیو کې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو د دوو ولایتي مرکزونو د نیولو هڅه وکړه، او په مرکز کابل کې څو وژون کې بریدونه کړي. د چارو کتونکو د دغه حمله په اړه راس راس نظرونه لري. ځینې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره بولي، خو ځین نور بیا وایي سوچ وربند نه وشوي دا ډول بریدونه به دوام لري. اسمت ساروان په دې باب رپورت لري.
سره لدی چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی دوام لري، په څه کم لسو ورځو کې د افغانستان په مرکز کابل کې څلور حمله وشوې. د ورستیو حملو د عواملو په اړه راز راز نظرونه څرګندېږي. ځینې باور لري چې لا سخت دریز عناصر چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو پلوي نه دي، دا ډول حملې کوي. خو ځینې نور بیا وایي چې ممکن د دغو حملو هدف دا وي چې د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد یو له هغو کسانو څخه دی چې باور لري وروستۍ حملې د دې لپاره شوي چې پوځي قوت ښکاره کړي. د ازادي رادیو ته وویل،
زما په سلماني په افغانستان کې موجوده حالات د روان خره او کوشش کوي چې خپل نظامی برکري یو د بل مقابل کې وشي. دا هم د دې معنا ورته چې طرفین دې ته مسلمان دې اراده لري چې د مذاکراتو ترته نیز مذاکراتو ترته ولاړ شي، خپل اشتراک د مذاکراتو په نیز باندې د سپورې په نظر نه حالي. د افغانستان لپاره هیڅ نظامي خیر وجود نه لري، بلکې د دواړو قوو لپاره زموږ مشوره ده چې هغه ټول خپل مشکلات په سیاسي لحاظ او سیاسي ډګر کې حل کړي. موږ به هیله لرو چې څومره ژر ممکن کېدای شي په افغانستان کې د یو غوربان بشي فضا رامنځته شي چې لومړی یو بل په خلاف باندې بدتر سوء تبلیغات غلط تبلیغات بن کی په دوم قدم کې د جګړې په ډګر کې کمیاسي درنج کرن کې د اعتماد یې په ځاره منصفي په څلورم قدم کې مذاکراتو په ډګر کې هم ټول هغه مشکلات چې طرفین یې لري
د اعظم په نوم د طالبانو د پسرلنیو حملو له پیلېدو سره د بدخشان، فراه او کندوز په ګډون د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملې وشوې. سره لدی چې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د خپلو وسلوالو مخالفانو حملې ځپلي، او حتی د غزنی ناوه ولسوالۍ له نهو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د دولت تر کنټرول لاندې راوستې ده، د افغانستان بیلابیلو سیمو ته ناامنۍ خپرې شوې دي. د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني د طالبانو د حملو زیاتېدل د سولې له خبرو سره تړلې نه ګڼي. د ازادي رادیو ته وویل، د افغانستان جګړه نور بودونه هم لري. له پخوا څخه د اوسنیو پیښو اټکل شوی و چې د افغانستان او په تیره بیا د لویو ښارونو د بې ثباتۍ هڅې کیږي. شاوخوا څلور اونۍ مخکې په مطبوعاتو کې ویل شوي و د حقانی شبکه چې د پخلاینې غوښتونکي نه ده د حملو نیت لري، او وروستۍ حملې د سیمې د استخباراتي ډلو یو همغږ او منظم پروګرام دی چې د سیمې او د سیمې د ورهاخوا استخباراتو تر چتن لاندې فعالیت کوي.
بیشتر در آینده
طالبان او د حکمتیار اسلامي حزب کابو درې اونۍ مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړو سره په غیر رسمي خبرو کې د سولې خبرو ته لیوالتیا وښوده. د افغانستان د نجات شورا رئیس سید اکبر آغا چې پخوا د طالبانو د تحریک غړی و، آزادي رادیو ته وویل تر څو چې د سولې خبرې رسما پیل نشي او اوربند ټینګ نه وي، هغه عناصر چې د سولې پلوي نه وي که په هرې خوا پورې تړلي وي تشدد ته دوام ورکوي.
زما په فکر باندې ضرورت یا تدید لیدل کېږي چې لږ خبرې وشي چې هغه په واقعیت باندې بنایي د هغو خبرو تر څنګ به نو حتمن اوربند راځي. نو د اوربند سره به دا موضوعګانې ټولې دې موضوعګانو ته به د پای ټکی ژول کېږي. بیا که یو څوک داسې یو کار کوي که هغه غیر د طالبه بل څوک وي، نو زما په فکر باندې زما نظر داسې دی چې ډېر کوشش په کار دي چې واقع د سولې واقع خبره وشي او د هغه په څنګ کې اوربند اعلان شي.
په کابل کې په څه کم لسو ورځو کې څلور حملې وشوې چې تر ټولو وروسته یې د پارک پالس پر مېلمستون وه. په دغه برید کې د نهو بهرنیانو په شمول څوارلس تنه ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
په کونړ کې د عامه روغتیا چارواکي وایي چې په ټول ولایت کې روغتیایي مرکزونه پرانیستي دي او تر اوسه یې روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو ته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. د دوی په وینا یوازې په یو شمېر سرحدي سیمو کې د ګزن ضد واکسینو مخنیوی کیږي. په دې اړه نور تفصیل له روح الله انوري څخه اورو.
په کونړ کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی ازادي رادیو ته وویل د ولایت ټول روغتیایي مرکزونه فعال دي او تر اوسه یې ډاکټرانو ته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې.
کونړ ولایت 1500 ساده لري او 1500 ساده کې اته سل وختي سہولتونه په ټول ساده کې فعال دي. داسې کومه ستونزه چې هغه تحديدي یا هغه تړلي یا هغه نور داسې مشکلات یا هغه نشته ده. د سپلای مخه او د نظارت مخه تر اوسه پورې چا نه ده نیولی.
هغه وایي د دوی په وړاندې یوازینې ستونزه په یو شمیر سرحدي او لری پرتو غرنیو سیمو کې د بهرنیو وسلوالو مخالفینو شتون دی چې هغوی د ګزړن واکسینو سره سخت مخالفت کوي. دوی د یاد مشکل د حل لپاره هم توندې هڅې پیل کړې دي او د پوخا په پرتله د پولیو واکسینو رضاکاران اوس ډیرو ځایونو ته لاسرسی لري.
د تیر کمپین کې په مخکې کې 1000 او په دې بل کې قرآن نتیجه لامو تندر هغه چې هغه 3000 موږ راټول شوي دي چې داسې ولسوالۍګانې شته چې هلته مطلق د طالب تسلط دی، داسې ساحې شته دی چې هغې کې هېڅ مانعیت نشته دی. مګر دا سرحد دی، موږ یې د آی جی په نامه انتي ګورنمنټ elements د حکومت زده اشخاص نو په دغه دره کې مسدد دی او د دغه چې ما په د هجرت په وختو کې واکسین نه پریښودل او د سرکانو ولسوالۍ ده او مرور ولسوالۍ ده. همداسي د سلطان دغه علاقې شي چې د شګل پر سن اسمر په کې خو سرحد دی.
دا مې روغتیا رئیس وای په کونړ کې افغان طالبان ځکه د روغتیایي مرکزونو او واکسینو مخالفت نه کوي چې هغوی په دې پوه دي چې ډاکټران او صحي کارکوونکي د دولت د موافق او مخالف یو ډول خدمت کوي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی د هر انسان اړتیا ده. که څه هم چې د افغاني وسلوالو طالبانو ویند ذبیح الله مجاهد تل رسنیو ته ویلي چې دوی د روغتیایي کارکوونکو او د واکسینو ډلو سره د مخالفت په ځای همکاري کوي، خو بیا هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې ډاکټران او صحي کارکوونکي د وسلوالو ګواښونو سره مخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا حبیبی په نوم یو اوریدونکي د کونړ نه په راستولې سمس کې ویلي دي چې د کونړ په ناړی ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو رهبری ورته د قناعت وړ نه ده، حکومت دې پرې غور وکړي. سید احمد د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ نه په راستولې سمس کې وایي موږ له اربکیانو نه په عذاب یو او که دولت د دې ستونزې په هواري کې مرسته وکړي منندوی به یو. یو بل اوریدونکي د عبدالاحد افغان په نوم له هلمند پر استولې سیمس کې ویلي دي په هلمند کې د لوب لپاره سم میدان نشته، مسولین باید ورته توجه وکړي. او رفیع الله د مارجې ولسوالۍ نه پر استولې سیمس کې وایي ولسی جرګه دی یو اربیا امنیتی چارواکی خپل غونډې ته ورغواړي او د افغانستان د روان امنیتی وضعیت په اړه د تری جدي پوښتنه وکړي. دوستانو دا د ازادۍ رادیو دا د سهار اته نیمې بجې کیدونکې دی. یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له صفی الله ستانک زینه اورو.
افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د چارسدي ولسوالۍ په پنځه ورځنۍ جګړه کې شاوخوا پنځه دېرش وسلوال مخالفین وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي د وسلوالو طالبانو او د دوی په وینا د اسلامي دولت ډلې ترمنځ له نښتو شکایت کوي. د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا سرمفتش ادارې سیګار په یو نوي ارزونه کې ویلي چې امریکا د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې سره څه باندې $560 میلیونه مرسته کړې، خو بیا هم دغه مرستې ګټورې نه دي تمامې شوې. په پکتیکا ولایت کې د ښوونکو لپاره د خرګوټي د جوړېدو کار پرون رسمان پیل شو. امریکا په باستن ایالت کې د ځغاستې لوبې پر مهال د بمونو ایښودونکی جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. د اسلامي دولت ډلې د عراق پر رمادي ښار کې دولتي ودانۍ تصرف کړې. رمادي د انبار ایالت مرکز دی چې تر دې مخکې ډېر دولتي عسکر هم دغلته میشتو. او د یوکرین ولسمشر په خپل هیواد کې د پخوانی شوروي اتحاد پر علاماتو او د کمیونستي دوران د تبلیغاتو د مخنیوي قانون لاسلیک کړ.
دوستانه وسم مخکې له دینه چې د ساينس او ټکنالوژي ځانګړي پروګرام او همدارنګه ازادي او اوریدونکو چې تاسو له پیغامونو جوړ شوی پروګرام د درته وړاندې کو، د خبرونه ورسته ریپورت راخلو وغداد چې د پارک پلس پنوم د کابل خار پر یو ملمستون ورسته تروریستي حمله کې د دې پیښې د ټپیانو او د وژل شو کسانو د کورنوي لپاره لا غمډک داستان نه پاتې دي. زین الله یو لاغه کسان دی چې په دغه پیښه کې سخت ټپي شوی او د کابل خار په ایمرجنسي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د ازادي رادیو خبريال قسیم سولمول د نوموړي پښتنې تورغله او د هغه د سترګو لیدلې حال په استناد د ریپورت شمتو کړی.
د پارک پلس پر ملمستون په وروستۍ تورریستي حمله کې ټپي سوی زین الله وای کله چې ژوبل سو نو لمړی خپل میرمنې ته ټلیفون وکړ او هغه ته ویل ما و بخښه ځکه شاید بیا هیڅ کله کورته رانسم. دی وای په داسې حال کې چې ستونه ډکاو لسترګو اوښکې روانې وي خپل میرمنې ته ویل چې که ژوندی پاتې نسو نو د اولادونو روزنې ته پام وکړي. زین الله چې په کابل کې د یوې خصوصي مؤسسې کارکونکی دی راته وویل د چهارشنبه په ماښام په پارک پالس میلمستون کې یو محفل ته وربلل سوی و. له ده مو غوښتل راته ووایي چې دا پیښه څنګه رامنځته سوه.
هفت نیم بجه وخت صرف غذای نان شب شده بود، منزل دو رفتیم برای غذا خوردن. خارجی ها بود، دیگه این طرفش یک میز دیگه بود که هندی ها امرای پاکستانی ها، یک میز دیگه افغانی ها بود. یک بچه جوان داخل شد، اول یک مقدار نان هم گرفت، شیشتن پولی خارجی ها بود از بخیست، از بغلش تفنگچه داشت، در کمرش کلش شاجورای مرمی بود، خلاص میشد تبدیل میکرد. اول ما خارجی هایی که از تابی ایتالیا بودن بالا اینا شلیک کردن، بعد از طرف ما اومد سه نفر ما بودیم، دو تا دوستان بود شهید شدن، مرا یک دو مرمی در پایم زد، یک مرا در سینه.
لزین الله سرمو په ایمرجنسی روغتون کې داسې وخت ولیدل چې د روغتون یو نرس د هغه ټپونه پانسمان کول. د وړاندې د حمله کوونکي په اړه راته معلومات راکړل.
دیگه تقریبا 8 بجې شاو سرمو شلیک کردن، یک نفر می کس که حمله کننده یک نفر بود. دیگه زمانی که شروع شد اونجا خود گیساو مجام کرده سه دروازه داشت، گارد هم داشت، هر دروازه یک تا دو تا گارد داشت. مگم از طرف گارد ها کدام شلیک در گوش من آمد که داخل به دفاع کند.
پر پارک پلس ملمستون در چرشن بی پا ماشام هقا وقت حمله وسوه چی لسکونه کسان حل تا پا یو کنسرت که در گجون لپاره رغلی و. په دغه پیښه کې د راپورونو لمخې 15 تنه ملکي وګړي وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سوه. وژل سوي افغانان او بهرنیان ټول ملکي وګړي وه. طالبانو د خبر پاڼې په خبرولو سره د دغه حمله مسولیت په غاړه واخیستی او د لسکونو کسانو د وژلو ادعا وکړه. زین الله وایي د ده دوه ملګري چې پر یو میز راټول سوي وه او د کنسرت د پیلېدو په انتظار وه ټول د حمله کوونکي لخوا وژل سول، خو دا چې دی په خپله څه ډول ژغورل سوی له ده به یې واورو.
آمدن یک دفعه خشیلی کرد، بعد پس دوباره رفت تا دالیز برآمد، اما صدایش می فهمیدم که میزاب چوکی را کلش در زینه که در منزل دو بالا می شدن اونجا انداختن که اگر کس پلیس داخل بالا آمده نتونه. دوباره آمد با چک کرد، هر نفر که می خواست این مطمئن خودم احساس که این از بین رفته نرفته، کسایی که اگه نفس میداشت دوباره میده. من فهمیدم که طرف مومه، باز من می بغلم زیاد خون زایه کرده بودم، باز می خونه را گرفتم، خونه بسیار سخت شده بود، در روی خود ماند که می دیست چپ چشمای ما پر کردم. او آمد باز اندیوالای ما سعی کردن نو از بین رفته، باز مرا سعی کردید می دی فکر کرد که در چشمای دیزنیم در روی زنیم از بین رفته، باز پس رفت.
زین الله د خپل خبر په دوام وویل حمله کوونکی 2.5 درې ساعته مقاومت وکړ تر څو چې د امنیتي ځواکونو لخوا د یو لاسي بم په واسطه لمنځه یوړل سو.
دوستانو په همدې رپورت سره ونیزو پروګرامونو ته رسیږو. ساينس او ټکنالوژي وړاندې کیږي، ورپسې ازادي او اوریدونکو له ادمه پاسه.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
انسان لډیرو کلونو راهیسې په دې لټه کې دی چې آیا په نورو ستورو کې ژوند ممکن دی یا ژوندي ساري پکې شته. د ساينس او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره لا هم انسان نه دی بریالی شوی چې په نورو سیارو کې ژوند کشف کړي. کله ناکله د الوتونکي رقیبې او د نورو مخلوقاتو خبرونه خپرې شي او ویل کېږي چې دا مخلوقات د نورو سیارو اوسیدونکي دي، خو لا هم په علمي ډول ثابته شوې نه ده چې لیدل شوي شیان دې د نورو ستورو موجودات وي. تر اوسه پورې د هغو تصویرونو په باب د توکیې تیوري مطرح ده چې په 1940 او 1940 کلونو کې اخیستل شوي وو. ادعا شوې وه چې دا مړي د امریکا په نیو مکسیکو کې د هغو فضایي موجوداتو دي چې د دوی د فضایي بیړۍ د چاودنې په وجه مړه شوي دي. د دې تیوري پلویان ادعا کوي چې فضایی موجودات د ایریا 55 په نوم د امریکا پټی پوځي اډې ته چې د فضایی موجوداتو په اړه څېړنې او د هغو ساتنې ته ځانګړې ده تللي ول. په وروستیو کې تازه عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دا عکسونه په نیو مکسیکو کې د فضایی موجوداتو د سفینې د چاودنې دي. هغوی چې د نورو ستورو پر مخلوقاتو باور لري وایي چې دا عکسونه د فضایي مخلوقاتو موجودیت پوره ثابتوي. دا عکسونه د امریکا د ایروزونا ایالت د یوه کور تر بامبوټې لاندې موندل شوي دي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې په مکسیکو کې د الوتونکو رقیبیو نامتو متخصص جیمی موسان وایي دا عکسونه اصلي دي او د داسې موجوداتو دي چې انسانان نه دي. د فضایی موجوداتو د موجودیت نور پلویان وایي چې دا تازه موندل شوي عکسونه له هغو تصویرونو سره ورتهوالی لري چې په 1940 او 1949 کلونو کې موندل شوي ول. دوی ادعا کوي چې فضایی موجودات حقیقت لري، خو یو شمیر نورو بیا دا عکسونه د یوه رومي مومیایي شوي ماشوم له عکس سره پرتله کړي او ویلي دي چې د فضایی موجوداتو خبره ناسمه ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. یو ور بیا خوشالم چې ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. دوستانو موږ په تیر ورځو کې د ډیش میرا اوریدونکو څخه د امنیو په اړه شکایتونه ترلاسه کړی دي چې اکثره د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه دي. د خبرونه مو هم د سنگین او د هلمند د ځینو نور ولسوالیو امنیتي وضعیت او د خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. البته یو ور بیا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې د اوریدونکو د راستول سوي پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مو منتظر نه پرېږدم، اړیکو ته پورسو.
محمد اسحاق محمد دی د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. زما پیغام اشرف غنی صاحب ورسوي چې د خدای پر لحاظ د سنگین ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب دی او ستونزمن دی. هیله لرو چې یو کار ته سم کې. سلام علیکم.
مسلمان اشرف افغانی سمک اشرف افغانی زغ پیغام دی چې دا عملیات شروع کی سره وینونه ګرځي کوټ پر کټ ګرما او څنګه دا ورسوي ولمز عملیات کلاس یو څه غوړ سره کړی لمن ویل څنګه نو ولسوالي څخه دا سره کلا د کړی عملیات کلاس دی او ته ما چې کورونه ونه ولا غیر پیښ ولا هغه تر سره نه ور خبره کلاګات درو دی خو یا دی او کی یا دی او چې موږ هغه سره دی نه ودا کی بالا وطنه چې موږ کوټ پر کټ ګرځي در بازار کولو دا مومن په سر نه وروک نو ځایستا نه مجاګر سره نه عملرو نه ځالو نه تسکلرو د بل وطن کې نن درته سره تن د ډوري د پیدا کوي سو دې په احترام وسلام
لازمند څنګه په ودو سوالي کې تر پتر روان دي جنگونه د نمبر د طالبان په لاس کې دي د ملکي خلک مرو شوړول په ژمي کې یخ شوړول د دې حالت دا یڅ د دغه ولس څنګه کې څو اعلان دی وردار مش خبرونه ورستنی تختار کې د دوه علاج وکړي مګر د خدای په امان دغه مشغل نشي
الحمد لله د سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې سره کله لار باندې د ټانګان نشي پر تیرې ده لای اردو په خپل پوسټو کې ناسي یو سره مېس کولای چې سنگین بازار ته ولاړ شي
زېل منډې ولایت سنگین د ولسوالۍ صدا پیغام ترزم چې د سنگین ولسوالۍ ډیر نارامه ده یا طالبانو چې سرکان بند کړی دی اوس چې یو څوک په کلی کې شي حکومت آسي په مابین کې چې کله ډکه پوسټاوري لکه هغه خلک داسي په لار نه سپیدا کولای زموږ یله د حکومت صدا ده یا د ولسوالۍ پر مخ څه کوتر کې ولادي کې یا د سم تم ته کې خلک ډیر په آزاد دي اثر یې داسې دي چې خپل اجرو کې لا څوک نه دي پښتو چې په نور کې نو زما د پیغام دی وسلام
هلو السلام علیکم زما احمد الله د سنگین ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې زموږ د سنگین ولسوالۍ ډیر خراب ده زموږ سنگین ولسوالۍ هم ډیر خراب دي دا تر دې چې تاسو نه راو سې دا ولې سکیږي زموږ د څنګه نو لسوالي لزر خلک لزر کورنۍ ما جرج ما چې دې ته پاموسه و سلام خدای تعالی
سلام علیکم زړه هلمند ولایت څنګه نو لسوالي د بسنګور الجه څخه تاسو سره په تماس کېم مر وطن حالات دې سره خراب دي ملي وډوراله په وطن کې عملیات وتی وطن مو کمل طالبانو فلاس کې وسم یو څو پوسټه د سړک پر غاړه د اردو دی هغه هم سړک نشي ساتلای مر وطن خلق دې استي سول دخل کورونا او سراینه دې عملیات ورانګل دا هم څنګه تجوار نکړه سلام علیکم
زه د یلمن ولایت سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم چې د سنگین حالات وځ دې خراب دي چې د زپکار عملیات یو کې هیڅ ګټه سنگین ته نه ده کړی لږ سړک پر غاړو چیر سول د سړک پر غاړو سراینه و نړول دا خو د سنگین چې د اسکار واغوم نه راوایستول نو دې چې د څلور زره پوج راوستي دې څه وکړل اوس هغه دی هغه د سنگین چې کده کې تاغه عمومي لار کړل دا هغه باندې د امنیتي پوسټ یې نه راټولې سوي دي څوک نه سبا نه وسلوات او دمبر باندې ګرځي دغه نو څوک نه سچ وایي هغه لا پر مخ باندې تړلې ده ما د شرغني صاحب صدا هغه دی چې بلار دی لکه په سنگین کې د سم د عملیات او کتاب د خدای لري دغه رقم عملیات لري دا اوس عملیات چې د وکی خو بیا فرمول نور سلام علیکم
زه د غریشته ولسوالۍ څخه حضرت محمد خبرې کوم چې دا جنگ وسخه کوم حالات پر کې څه څه ورته غوړې چې دا شنیان او څه راغلي دي بل څه درخ خو لاندې ژوند کوي کوم شتان چې ژوند کوي ته چې دا د سنگین والا څه وار متوجه شي یو ورو څه غوړې چې حالات په استعمالوم کې السلام علیکم
ولی السلام علیکم زه عبدالله د نرسرس څخه خبره کوم چې په دا نرسرس کې د عملیات شروع دي دا سیال نه دي چې دمبر ته وځي عسکر دې ټینګوي وایي طالب یې سلا دې کښې شول راغلی ما دا چې د پوهنې څه دغه هیله ده چې دغه چارواکي دي دغه څه ظلمونه نه کوي خلک شهیدان وي بې ځایه او موږ ستا د رادیو څه دغه پیغام دی چې دوه درې پیغامونه نور ما دې راستولي دي خو تاسو خپاره کړي نه دي وسلام
ګل محمد هلمند ولایت څنګه ولسوالۍ زما د شرف پنیادو کورنۍ کار وځي صدا غوښتنه ده څنګه کې کوم عملیات دی وکړي پاتم ورسوي په پردم برما په ست پامن کې کړل تر یو نه ونه لول نو په وطن کې هغه طالبان ګرځي هغه ال دي د وطن تاجه جوړ تک پرو کې نور ګرځي مرچانج دې دا زریدار څنګه ټکا چې هغه کلی ککو هغه په وار کې یا سم عملیات کې یادی ورور خپل توستي او شانه ټول کې دې وطن ته او قانون نور ورغورځي والسلام په احترام
وعلیکم السلام دوستانو د اوریدونکو شکایتونو مو اوریدل. ستاسو لخوا په راستول سویو پیغامونو کې مو د یو اوریدونکو لخوا دا سړی که هم ترلاسه کړی چې ځان د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې د پولیسو یو قومندان معرفي کوي او له امنیتي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه لري. د دستونز به په ګډه وورو.
زه ګل محمد د ملي پولیسو مشر یم. زما د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې ستاسو سره په تماس کې یم. ما درې پوسټې تلاش کړې ده. ګرما وسته تر پوزې پورې اخوا مې لکړې ده که په درې ورځې کې د لوړو مقامات پورې زما پیغام ورسوي. په درې ورځې کې که ماته کومک موږ ته راونه رسېدې موږ به ټولې پوسټې لکو او دا منطقه به سکوت کړو. ژر تر ژره چې تر لوړو مقامات پورې زما پیغام ورسېږي موږ کومک ترې راواستې. هېڅ پام نه ورته کدې راس راینه ونړي وایي موږ عملیات وکړې. سړک دی سر دمبر د غاړې سره دی نړۍ په وطن کې طالبان ناس د هغو سره رقم طلایي پنجاسیان وزیرستانیان پاکستانیان ایرانیان ګډو طالبان راغلي دي. زموږ غم یو لا نه خوري. زما په سوونه پر شهیدان شوله ملي پولیس شهیدان شوله. د خدای په لحاظ واده کورنۍ چارو وزیر ته کومک راواسته. وسلام.
د دې دوست غوښتنه مو هم دا د خبره کړه او خدای دې وکړي چې اړوندو مسؤلینو اوریدلې وي. دوستانو ستاسو دغه ستونزې مې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو له خبریال محمد الیاس دایي سره هم مطرح کړې او ترې ومې پوښتل چې آیا دی هم دغې سیمې ته ورغلی دی او د خلکو ستونزې چارواکو ته رسولې دي که څنګه؟
داسې پیغامونه ترلاسه کړي دي چې ورکړي. دارنګ موږ هم د ټلیفون لاره او مخامخ د څنګه د خلکو شکایتونه او د وی نارضایت سره بختي نو چې د خلکو خبرې کوي وي نه وایي د خپل فقار په معنی ته باندې چې دوه نه شوران دي تقریبا د 50 ورځې د کار پلان سی و نو وکړي کوي بلکې د دې عملیات پر مهال د نتیجو کونو برخور کړم نو وکړي دا او د وی لخوا د خلکو د کورونو نړولو خبرې کېږي او فاینل کې د ویالو د ګډېدو په مجموع کې څنګه چې خلکو تمه وه د افغان ځواکونو د عملیاتو نه په خاطر د پکار د عملیاتو نه هغه هیلې او امیدونه د خلکو تر سره نه کړل. دا په وضاحت ویلی شم چې د یو کال اخوا ته کوم کسان چې د ناامني دي او جنګونو او عملیاتو له امله د سیمې نه بېځایه شوي دي لا مو تر اوسه پورې بلته خپل سیمې ته نه دي ستانه شوي. که څه هم حکومت په دې وختونو کې د دې سره د مرستو وعدې هم کړي دي او په دې موارد کې مرستې هم ورته وړي دي. لکه څه ووایه ولې مخکې چې پرته د بلزګې رسو ټوپ کورنۍ لپاره مرستې واستولې مګر بیا هم خلک خپلو کروندو ته د تللو غوښتنې لري خپلو کورو ته د تللو غوښتنې لري. نو هلته یوازې جنگ نه دی چې د دوو طرفو یعنې افغان ځواکونو او پانل کې د طالبان لخوا هر ورځ هر دقیقه یا هر شپه پیښیږي او دوام لري. هلته کرل شوي مینونه هم د خلکو په ژوند کې یوه له سترو ننګونو او ستونزو څخه او خلک دغه نه کار کوي.
بلې دغه خلک وایي چې اوس هم وسوال مخالفین په دغه ولسوالۍ کې او په دغو سیمو کې چې عملیات پکې شوي دي اوس بیرته په هغه ځای کې فعال دي. واقعا دغه سیده
د پروژان موږوم د څنګه د خلکو سره ډیر د نږدې په تماس کې یعنې د څنګه د شورا اکثر وکیلان او غړي اوس لشکرګه تر غلي دي ځکه چې د دې ریزي چې د څور زمورو په کلیدو سره شاید چې اوانو روم ګرمي د زمورو هم دروازه مثلا د پکار د عملیات یو بل د شکر د شلې او مشهور سیمه چې طالبان پکې په سلګونو نغمونه کړي او په سلګونو چې په دې کې د دوه میاشتو عملیات یوازې دغه سیمه په برخه کې ونیوله او هغوی کولی شول چې که د ټولې سړۍ ته یوازې غځېدلی سړک چې د دښته کونډه کې دا په خپله کنده کې راولي. مګر اوس موږ هره ورځ اورو چې په کلي کې یا مثلا د وطن په سیمه کې فکر کوم کله چې پخوا جوړې شوې یا په دې عملیات کې د وسیلې د ملي اردو په څېر د ورځې نه بلې کې راټولېږي راوځي بېرته سره ځای کوي. یعنې دا اوس د خاطر خبرې کوم دا په اطمینان ویل چې د سنگین څخه چې پر غځېدلې لار چې په کاروان کلا کې چې د نفوسو دغه سیمه ده بنده ده. یوازې د پوځي په سیمه کې چې عربو کوم جامع جماعت جوړ کړی پر چوک باندې دغه جامع جماعت پر سر باندې د پولیسو یو پوسټه موجوده ده. نور ټول کاروان کلا کې دا اوس وسلوان طالبان دي او هغه سیمه ته چې پکه دې نشه مخکې دغه په کار په عملیات کې روان دي او کوم ورغلي یاره بلته طالبان په لاس کې دي. اوس تر ټولو مهمه خبر بل د مشاكله ولسوالۍ په اړه ده. مشاكله ولسوالۍ ټول دولتي مسؤلین د ولسوال نه تر اجرایه مدیر تر نور ټول پرې ټول راوتلي دي. او لاند رون په هول سوالي کې تقریبا ان لاس سرتي ځوان ځکه دي نه دي ول سوالي ته ځل کېږي مګر دا خبرونه د قائد لپاره زموږ دولتونه چې په خاص ډول د من چا کې چې کوم دي یو پر بل غوړي دا ما مسلات نه دی او پر ور کې بل پر بل بل اخراخي اصلي منابع ته چې امنیتي ځواکونه د ملي ورته کسان دغه ته موږ لا کړې نه ورو هم کړې نه متا وځه دا واجب ته ویني چې نه یواز د پکار د عملیاتو سیمې نه چې د پلانونو لري په موخه کرا کې د خراب په نه ځات د خراب دي او په واشیر کې هم یواز خراب دي په موږ ټول چې معنی ولې چې یواز خراب دي او طالبان د ورځې نه بل څه سیمې تر ځل کې اندره
bale bale نو د دغه سیمو مخصوصا د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو د دوی د ژوند په اړه کله جاته وست چې د دې تبي د شاید نامنو د خطر ډیر کسان وتلی دوی په کوم ځای کې اوسېږي لکه څنګه چې یو شمیر دوی ادا کوي چې دوی په دشتو کې شپې ورځې ته تیري واقعا په دشتو کې دي او کیا نور ولسوالۍ ته نور کلی ته تللی دي ستاسو خپل آیا ورغلی است غځای ته وضعیت څنګه دی
دا دا وځي چې موږ ولې فالي دې د کرګاټ په باندې دې د موټر د کډي بارولو کرایا ولري او یا توان ولري دا راو ټول وسول لري چې راغلي دې هر ورځ خبرران کوي چې کار نشته پیسې نشته ځکه نشته کښتو کولاندا او اصلات نشته مو د نور تر مخې چې هغه موږ ته دې سره کومه کومه کړو دا تر کرګاټ دې باندې چې مرګورني دې موږ دې او پاتره د دستونو مثلا اوس پر دستونو باندې څنګه نور کلی شاوخوا با باوري موجود دي برنه ولته دي د باز دوستانو کورونه دي نو د څنګه نور څالي دي د نیمه په خاطر کاروان کنه مثلا د څنګه زو زره کوته زو زره زره د نیمه په څیر کله چې تر بدون لاندې راځي او کدي ورځې کله کدا اوس چې نامې په چې ورخه خلک خپل حیوانات او خپل کښتونو او خپل کورونو او خپل معلومات دي دي مګر خپل اولاد سره وځي دا خبره دا اوریدونکو ته پیدا ومه چې وایي چې پر دستونو باندې شپې یې ان ته باوري برنهستا د دې په اوس راځم چې نور نه په کلور کورنۍ کې په بل په یو کور کې په واکه کې نو دوا کورنۍ تر اوسه دې جنان تر نه کېږي د دې پر څنګه د سنجین دغه نام چې متخه د متخه دغه نام چې متخه نور نه جوړ سوالې ته مثلا یا نور دې کلی ته یا مثلا دې کلی سوالې ته چې دې ولې سوالې تر ان تر هر سوالې دې کورنۍ کړه تیر او په دې بعد وزات کې ژوند کوي یعنی په دا ډول کې هغه کورنۍ چې مال دي د ترون کلات خدمات په خاطر او د تنظیم او نظامي مرکز ته د ولسوالۍ په کانتي او بازار کې د قانوني چارول او تر اوسه د پلان کې لران پر خپل کورو او د دکانو پر پایو راګرځول دي او کوي چې دا به ان شاء الله دوام یا یو کال مثلا شپږ میاشتې کې د دې استراتیجی لا به پرمختګ او 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 لا دا و تمام من چې کړو د خپل کورونو ته دا وجه په کلي ډول په تنظیم کې اکنده وو خلک ډیر خلک
بله مننه او دیسه د ورسته پښتنه په توګه د دغه به تاسو کسانو د سیو اټکلی شمیره راټولې سي چې څونه کورنۍ به
مخک مخک تر دې یعنی په دې چې کله دا ما په دې ګرمه ده په فرض کې البته نامې دې چې دونه دې ولا ودې دې چې دا مې څه وکړم بل څه وکړم دا تر ته وي پرې چې ولسوالۍ چې چیرمه سمه امنیت راورته دی او طالبانو دلته صاحب واچوي د جنگ که زه وخت مو سره د مهاجرینو ریاست دا رنګ د هوا د پیښ په وړاندې مبارزه په تاسو تر نه شته د 2000 کورنۍ او 2000 کورنۍ په شاوخوا کې ویل چې د ذاتي ده مګر د دغه کورنۍ څخه تر نه وته پرې په اټکلي ډول کوي ولې چې د دې ذاتي کورنۍ یعنی د 2000 کورنۍ تر دغه ټکو شمار کورنۍ او د کتنګین په شکل لري یا مثلا ځانونه د کورټنه د کړی نو ردا کورنۍ تر اوسه د دې ځای دی دا ټول هر ورځ د مرستې د وسیله لري او هر ورځ د دولت نه د امنیت وسیله کوي او وايي چې څنګه چې واقعي سم څه یې عملیات وشي چې نه وایي چې لوال د کومې نه وایي چې خپل کې البته کرنسي ته له کومو مینو نه پاتک چې به نن ورځ هر ډول وسایل څخه په استفاده ته مینو کرنسي دي کبه تلاندې په شې دي ک تیمان دي که هر څه فکر کوي چې شي په دې د دې نومې نوم دي چې په ګډر لارو او کتي چې په تنظیم نو خلکو ته د ورتګ زمينه نه وایي د جنگ او نامې لامل نه کېږي بلکې په کرنسي نه نه لامل نه کېږي دا ولته د موجودې ځکه
په هلمند ولایت کې زموږ همکار محمد الیاس دایي وو خو افغان چرواکي دغه ستونزو ته څه ځواب لري د افغانستان دفاع وزارت له مرستيال وین دولت وزیر سره می په دې اړه خبرې وکړه
دا خبره به خیر را ده او ما په سنگین کې منګه ډیر بریالي توګونه لرل منګه د سنگین نه تر کجکی پورې لار خلاصه کړل هغه سرک لار به خیر خلاصه شول هغه ماشینونه چې تقریبا ورته کجکی ته نه ورسېدلی منګه هغه ورسه ول وسه هغه فابریکا باندې کار پیل شوی دی. باقي څنګه یو لس ګارنیزونونه په دې لار باندې جوړ کړ. هلته منظم پوز ځای په ځای شو. اوس مونږ کولی شو مستقلانه هلته عملیات وکړو. مخالفینو ته ډېر تاوان ورسېد. په سلګونو کسان یې ووژل شوه. هلته هغه مرکزونه چې وه د ښوونې روزنې د هغوی او د ماینونو د جوړولو هغه ټول له منځه لاړل. په سنګین کې زمونږ وسلوال پوځ لپاره ټول تاریخ د دې سو کالو کې لومړني عملیات وو چې بریالي او ښه عملیات وو.
بلې، نو وزیر صاحب ولې تر اوسه پرې دغه زرګونه کورنۍ چې له دغه سیمې بې ځایه سوي دي او وتلې دي د کلي شاوخوا ځایو کې ژوند کوي، ولې هغوی بېرته نسي کولای چې راسي؟ هغوی دغه ادعا کوي چې موږ د نامنې څخه بېرته نسو راتلی.
هغه سیمه کې کاملا هغه کورنۍ چې په هغې کې مخالفین د هغې نه وتلي دي. ځینې کورنۍ چې په خپله خوښه نه ځي نور په هغه سیمه کې خیریت دی، مشکلات نشته دی.
تاسو مخکې د سنګین او کجکي د لارې د امنیت خبره وکړه، دغه ځای چې موږ داسې راپورونه لرو چې اوس هم هغه سړک بند دی او شاوخوا ته ماینونه کرل سوي دي، هیڅوک اصلا تګ راتګ نسي کولی، نو بیا د عملیات څه معنا لري؟
د سنګین او د کجکي په منځ کې یوولس ګارنیزونونه جوړ شوي دي. د هر دوه ګارنیزونونو په منځ کې پولیس او نظم عامه پولیس ځای په ځای شوي دي. هلته حالات د پخوا څخه په لسګونو دفعې ښه شوي دي. هلته خلک کجکي ته ځي، کجکي فابریکه فعاله ده، کار ورباندې ده، اوس روان دی، هغلته کار ورباندې کېږي، کارګران په خپله باندې مشغول د کار دي. نو خبره دا ده چې یو تبلیغات وي او یو حقیقي وضعه ده. حقیقي داسې ده چې ما درته وویل.
بلې، او یوه بله پوښتنه وزیر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړله چې ځینې د بم جوړولو فابریکې مو ستاسو په وینا ړنګې کړې دي، هلته چې خلک وایي چې هغه د خلکو دوکانونه او باغونه او کورونه وایي چې ړنګ سول او دې ته د بم جوړولو د فابریکې نوم ورکړل سو.
دا هغه خلک چې هغوی په دې کې لاس درلودو، یا هغه کسان چې په مواد مخدر کې لاس لري، په تریاکو په قاچاقو کې لاس لري، دا د هغوی خبرې دي. باغې دې کې منګه دا موزیګانې د دښمن چې په دې لار باندې او مرکزونه د دوی وو، د خون روزنې مرکزونه وو، هغه موږ ټول مطبوعاتو ته ورکړه، په تلو کې په هغه آزادۍ رادیو ته موږ ورکړه، ور ومه لګل په شمشاد کې هغه خبره شو، موزیګانې په خپل باندې ولیدلې. په هغه کورونو کې چې د دښمن د خون روزنې مرکزونه وو، یا موزیګانې وي او یا د ماین جوړولو مرکزونه وو، موږ هغه وران کړی دي. نو د هیچا کور هلته نه دی وران شوی.
بله وزیر صاحب، هغه خلکو ته چې اوس هم دوی ادعا کوي چې موږ د نامنې له کبله بیرته خپلو کورونو ته نسو تللی یا مو کورونه ړنګ سوي دي، دوی ته تاسو څه ډاډ ورکوئ چې څنګه دوی کولای شي چې بیرته خپلې سیمې ته راسي او مسؤون اوسي، خوندي اوسي د بریدونو او د بیا هم نور عملاتو څخه؟
وسلوال پوز د خپلو خلکو په خدمت کې دی. هر چېرته چې نامنې وي یا امنیت خراب وي یا تهدید وي، دوی هلته ځي د امنیت ټینګولو لپاره د خپل سر په بیه باندې هلته عملیات کوي. که دا په هلمند کې وي، که په سنګین کې وي، که په غزنی کې وي، په اندړو کې وي، په هر ځای کې چې وي زموږ خاوره ده، وسلوال پوځ هلته ځي، د هغوی لپاره عملیات ترسره کوي او امنیت ټینګوي. موږ خپلو خلکو ته ډاډ ورکوو چې وسلوال پوځ همدغه دنده لري، که په سنګین کې وي، که په هلمند په کومه بله برخه کې وي. نو زمونږ دا دنده ده چې دا کار موږ کوو.
بله وزیر صاحب، او دغه ماینونو په اړه څه وایست چې یوه لویه او مهمه بیره د خلکو د همدغه ماینونو څخه ده چې د هغه له کبله هم دوی نسي تلای، ځکه تاسو هم یادونه وکړه چې
مخکې تاسو ته وویلې چې د دښمن ستره جاپا د خپلو خلکو سره همدا ده چې دوی ماینونه په مسجد کې، په کرواندو کې، د خلکو په کورو کې، په سرکو باندې، په عامه ځایونو کې دوی ماینونه دي او عامه خلک ورباندې وژل کېږي. او موږ ډېر کوښښ کړی دی، کله چې موږ عملیات هم کوو په پوره تدبیر باندې کوو، د دې لپاره چې ملکي تلفات رامنځته نه شي. نو ماینونه یو مشکل دی او موږ ټول وخت د دې لپاره هلې ځلې کوو چې اول ماینونه خورسا کوو، بیا وروسته د هغې نه عملیات وکړو. په هغه سیمه کې چې ماینونه دي، موږ کوښښ کوو چې هغې ته انفجار ورکړو او هغه وباسو.
اوس ته فکر کوئ چې آیا دغه ماینونه دومره په اصطلاح خونسا سوي دي چې خلک په ډاډه زړه راسي؟
تاسو معلومه ده چې په هغې ساحه کې موږ ټولو مطبوعاتو کې ویلي دي، په زرګونو ماینونه موږ خورسا کړي دي. حتی په جوماتونو کې د خلکو د کورو په دروازو خولو کې ماینونه ایښي وو. موږ هغه خورسا کړي دي، انفجار مو ورکړی دی، نیولې مو دي، له منځه مو وړي دي. نو معنا دا ده چې دا زموږ دنده ده، هر چېرته چې تهدید وي موږ عمل ته ځان رسوو
او غلطه امنیت ټینګو
د ازادي رادیو تر نوریدونکو په هلمند کې د سنگین او دینو نور سیمو او ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه مو واوریدل چې د نامنې پاړې کړې و سمور ځینی دوستان ګیلې کوي چې پیغامونه نه خبرېږي زه دوی ته وایم چې مشته دومره ډیر پیغامونه را رسیږي چې نو څه کولای ټول په یو وار او یو خبرونه کې ځای کړو نو ځکه یې بیل بیل ورځو او خبرونه ته ځنګړې کوو خو یادونه کوم ازادي رادیو هڅه کوي هر هغه پیغام چې دا ورېدونکو لخوا راغلی وي او د ژغ کیفیت شوی یعنی لشت لږ د پوهیدو وړوي موږ ټول خبرو کله داسې سوي چې د دوستانو اړیکه د خبرو په نیمایي کې پرېسي او د هغوی هدف نه اخیستل کېږي نو ستاسو د نورو پیغامونو په هیله دغه خبرونه پای ته رسوم شمیره در سره ولیکئ تلیفونونو ته مو سترګې په لار یم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5